می رسه شب و روزتان خوش با رادیو آزادی باشید.
سلامونه وخت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سه د افغانستان په وخت هم د شپې نه بجې شو. مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه. د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په بیان کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرستې پرې کړی. سو بشر دوستانه او لمړنۍ بشپړې بشری اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په بیان کې یې خودل شوی چې د مرستې به د دواړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له کوان منیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی. خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپل بشري مرسته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په مهاجر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پیو بین کې ویل چې دا کسان د زراو نامشروع اړیکو په تور هر یو له دېش نیولې تر نه دېش درو پورې په تعزیري سزا او د شپږو دریو کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په مهاجر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې درو کلونو کې لزګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص تطبیق کړي دي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سږکال یې په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بیان کې چې پرون یې پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو او همدارس د سیلونو کنټرول د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیرغمنه ده. په افغانستان کې پروستوي څوکلونه کې وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند کرنه د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. خو د دې بدلونونو له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالمان سیمه کې د بهرنۍ ډیپلوماټانو لپاره د یو ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پیو بین کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بین کې د یادونه هم شو چې د خارګوټي به په څه باندې 300 جریوسمکه ورغول شي. خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندښنې وړ بللای خو ژمنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ټیکلسن او مال پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یو بیان کې پر خزو منجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې ایس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر خزو لګول شوی او کله په پای ته رسیدي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلاس وایي ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د ښځو په تګ راتګ کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیز کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. ټول پرات له ګډون پرته د اگزیټ ازمینې اخیستل
په دې خوښنه سره چې بیا هم اگزیټ اگزام باندې شو د انجنونو پر مخ باندې
زده کړو پاتې د انجن اندښنې
درې کال کېږي چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دی ډېر اندېښمن
یو. او کندهار کې د ماشومان خوردوکي مخ پر زیاتې دوده پرون کې نور پرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د هغې ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهوو فارغانو د اکزیټ ازمینه به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال دې ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله طب پوهنځی ولس اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله ناامید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکي چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوې، وایي طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمرې په ترلاسه کولو بندیز لګولی دی.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه ترسره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ور نه کړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د ښځو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل شوی چې ښځینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ور نه کړل
سي، زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا له لوري د طب پوهنځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو ځورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیت اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشنۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیت اگزام د ښځینهوو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري، او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده، او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچيري دغه اگزیټ اگزام ونه خستل شي نو دا ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې تر لاسه کړي. کچيري دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورا طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې کچيري دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام عمومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خسل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګ نجونو ته د تحصیل زمینه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم دغه ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډېر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، همدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډېره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزی کې مونږ خوشینه وای که خوشبختانه، تر څو چې مونږ رسمي کارت ونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارت ونه لرو، نو مونږ هیڅ محصل یا ډاکټر نشو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې مونږ کارت ورنه کړو، څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپیوټر به پوره کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه باد مونږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنی کمپیوټر اوسنی مشکلات چې مونږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي مونږ جبران کولی شو.
له اوس پوښتنه ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وي یا به ډیر سوزمان چې دغه تشه چې رامنځته کیږي د دې ډاکټر شي. بل اخره د حل لار څه ده؟ تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چنده اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاري، هلته د صحی خدمات وضعیت ښکاري، د حل لار ورته څه ویني که په همدغه شکل باندې روان اوسو بیا هم تیر ته ورګرځیږو کنه؟ شته ځینې حل لارې چې هغه باید حکومت پرې خبرې وکړي، یا دمدغو هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شي، د مسؤلین باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون، د انجونو زده کړې او بلاخره د انجونو شتون په صحي ارګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپلو چار اطرافو ډاکټر صاحبانو چې فارغ شوي دي او وزیر تزم نه ده پاس کړی، ډیری په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د ښځینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلاتو ته به خپل رشتو ته رجوع وکړله چې دا ډیر د خوشي نه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده. نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شول او همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکي ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ ځای ده. بل دا چې د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه ده که غواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحي سکتور په برخه کې که غواړي ورته خدمت وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسؤلین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدیدو تصامیمو سره کولی شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلې سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوقالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتیایي خدمتونو او ازادیو د ښځو او نجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پر راپورک.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې په ورځني ډول د خپلو بنسټیزو بشري حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارتاید ضد فعال نیلسن مانډولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د ښځو او نجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارز دفیرې کرندې کر هم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړي او د دوی پر ډیرایو پالیسیو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکې او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوي دي. ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر کوم سختي به راباندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یوه خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې وینم. ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي.
سارا بیا بل افغان انجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پانتون دتلم هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15 اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې پر مخ ور وتړل شوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوریې د بشري حقونو د څار دیوې ډلې مشر وایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 30,000 مړي موندل شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومترۍ کې موندل شوی دا قبر د هغو 5 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 30,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 5 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریې ته ولاړ چې د اسد رژیم و پر ضد او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالۍ د جنازې د څانګې د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډله ییزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همداراز د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډله ییزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولې دي. معاز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډله ییزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نه کړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیره اونۍ خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
په کندهار کې د ماشومانو خوراکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوراکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس سوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې 5509 په خوراکي اخته ماشومان روغتون ته وړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودونکي دي. شدید خوراکي درلودونکي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه یې تراوستي، په ژړغوني اواز وایي د ټیټ اقتصاد لامل نسی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته سود د درې مش په مور پاس ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د سری دې د هغه د بل په بارتګو په خو بو یا تورې چای ور پام شیدو قدرت نه لږ پلاره په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پروړه ورکم پروړه ورکم د دکر دوا نه چې دوت نه دوا وی دا دي پرتی دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر په کار کوم لازم ده ته دوا وي شهر او پیسې پیدا ک دروا نه چې یو تر اورم په پیسې نه دي نیم دالا ور ده ته پری شي دي بالا دا دي دا چې دې پیدا سوې دي دا جره او دا خواري او دا متنه لږه وتون کې لږ د پردان باندې کاټو دا راځل سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بيبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روغتون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته وځي نه کوي. اته معیار کلینیک ته بوت لغوالو لیو چې جنایت له خاري ولا مجبوري مراو شدې مرتراول لغه سره مو دینه کوي زو دا ور کول لغه سره مو دینه کوي خپل شدې منسته وچلی موږ په واسه نه دی پرشای نه لر مسکنان نثار روزانه خلک سر جمع کم راځي سورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روسي ورتراو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزور دی کم خونه دی شي ورتراو.
د میرویس روغتون د ماشومانو څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روغتون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 105 ویشتې بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 105 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده. دام د سوی د غزي ارقام او دیچ
په ورته وخت کې د میرویس روغتون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 5509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته، دی روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان یې په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیرو شپږو میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 5509 نفر دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نفر دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20 ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران دا کوي چې د زمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دوکانونه وران کړي دي. دغه دوکاندارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي، دوکانونه وران شوي او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي له راتګ سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګار شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سه شنبه د قوس په 20 یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل،
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري. د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا دا کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی
فاصل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا، د امارت دارالافتاء او ځنګړي محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو، پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسي. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې 9 نیمې بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکې است. د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشیر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې واد دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده. سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې هیله ښودل شوې چې د مرسته به د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کمال راغلی، خو جاپان له حمله دې هیواد سره خپلو بشری مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو مشروع اړیکو په تور هر یو له دېرش نیولې تر 9 درو پورې په تدریجي سزا او د شپږو درې کلونو ترمنځ د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې 4 کسان په محضر کې او په درو وهل شوي دي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږګونه کسان په بېلابېلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینوین قصاص تطبیق کړی دی. د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي دي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکولو دي ډاډه وکړي.